جنگلی چه دلنوازی. سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کلا زده رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري. د سرلش په ګوا د مخام درش په ګوا په لاندو څپو نن نسیوش پینځوش متر او د مخام درش په ګوا د ساتش په ګوا په منځني څپه دولس شپږ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې نومړنی بهیر پیل کړی دی. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمی په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهال څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته درول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بیا اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویاند محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلي قومندان عباس د سپتمبر په 8مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واوریدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. اندی با خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبريال نه واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره د شولې د کوپ اصول او په خاون په حقوقو د خوا کې سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلته واسو کاغ ډیره ماشوم اوري
چې لواده ورسته د غنجونې لکوم ستونزې سره مخ کیږي وړاندې په راپور کې درته وایو. د ناروی حکومت ویلی په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې. خدای چې دغه ماموریت په دغه کمیټه بعد د ناروی د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې درته په راپور کې وایو. هرمونی شي چې د ملي پروانې هم درته یو خپل راپور لرو خو د خبرونې په راستي وشي به کوم درته خبر کړو پر مطالبه مشته ملتي مواړه.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چار په سمبلخت قربانی یو. د خبر پښتونخوا پاريګي للمسیمکه د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسته صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار اساغوي چې په جرګه کې ګډون کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. دوی ویل چې بیگانه وخت شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کمل ارخونه کړي وا چې نن په لس بجې بجرګه پیلېږي. دوی ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړان دی راټول کړي هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او لاغې وروسته به د ټولو سیمونه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعال ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلارا جوړي او سبب یا د به صورت زی دا مطالبات په حوالہ سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسي یو خو مسله دا ده چې په دغه خپل د غریګي للمسیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت لوجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لږ شی به مخکې هم والته چې کوم حالت روان د وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسيږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم د دغه غړي سرچ ما خبري وکړي د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوی ده. په عین وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړي د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوی ده اما د پیل پاړه لا هم لسیمه هغه معلومات چې وس حالت سره واندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوالو او سیاستوالو افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې داسې یو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو دا خلکو چې یو شی دی یو بل ته انرژي ورکوي سیاسي ګوندونو کې ملګ مفاهمت پیدا شي نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پرېکړې راښکاره شي دی به به سیاسي ګوندونو خپلو کې خبرې وکړي او فیسبوک کې چې په کله په شریکه یو آواز راوچت کړي.
سیال صاحب دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره کې یو څه ځنډ پکې راغلی خو وایي جرګه خامخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به هم ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ارګې للمي سیمه کې دغه جرګې ویل کېږي چې پیل شوې ده خو هیر دي نوې چې په دغه جرګې کې یو شمېر ډېر خزو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خبرونو کې به چرته از موږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو له دوی به پوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کال دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل څنګه کارناورو
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي بلکې هغه نجونې هم چې هیڅ کله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډیر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تنه پریدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا ناروې حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمې کې د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیې پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تترې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼې د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروې د شاهي حکومت د یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروې په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروې د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروې تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروې د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسني وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
لدې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت درځولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له دسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور مطالب هم درتلرو. خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکران 15 ملکیان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرانی چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په نه حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو د استوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته ګوکړي. خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کابل ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيتي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوي بي پيلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړې دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بي پيلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړې او درې کسانې چپیان کړې دي. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بي پيلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا کنر کې اوس مرنجونی وای ډېری همزولي او خپلوانی په کوچنیوالي کې واده شوی چې اوس د کورونو کارونه نور ورسپارل شوی مسولیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زما دې کاکا لور چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولکلی و، اج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاون په حقوقو د خوا اخر اسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه و. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سامخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو موتاد ته واده شوی او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلوري د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم ترخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومان ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک څخاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړکړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډیرو کړاوونو ډک دی. ډیری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې مې چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته ماشوم پیدا شوم دوی شو دو کال ته مرسته ده نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه پښتنې د ماشومانو په روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخ کې جامې سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای وهم سیم په چې د شپږم ټولګي څخه وعده کړله او سجون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه توای چې ته د کور کارونه نشکوله د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیواله کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تاسو به د مینې په اړه اوریدلې وي، خدای چې مینې څه توای ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتال ربل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ وو وی هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅ کې مینه راکړي څوک په سوال.
اخیوی مینه یو گل دے استازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینا یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی
مینا د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینا ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې مونږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینا د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینا د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.